Tırşne Osmanlandi.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو او زمونږ د سوشل میډیا قدرمنو څارونکو سلامونه فرشته سها کما یو ځل بیا د دې ونی ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې مو قربانه یم په دې خبرونه کې به په جرمنی کې د جرمنی په مونشن ښار کې په وروستۍ پیښې باندې وغږیږو دا چې ولې په غربي هیوادونو کې د تاوتریخوالي دغه پیښې زیاتې شوې دي د دې تر شا یې لتونه څه دي په دې به وغږیږو خو په سر کې وګورو چې په دې وروستیو کې په جرمني کې څومره پیښې شوې دي د جرمني مونیخ ښار کې پر یو شمېر خلکو یو افغان 23 کلن ځوان چې فرهاد ان نومېده موټر وروستی دی او په دغه پیښه کې لږ تر لږه شپږ دېرش کسان ټپیان شوي دي پولیس وایي چې دغه موټر چلوونکی د دوی د تحقیقاتو وروسته معلوم شوی چې دا یو افغان پناه غوښتونکی و چې په 2016 کال کې دا جرمني ته تللی و او هلته د پناه غوښتنې غوښتنلیک کړی و خو بیا د دې پناه غوښتنه رد شوې وه او تر هغې وروسته په 2021 کال کې دې ته یو سند ورکړل شوی و چې دا دې کولی شوی چې په جرمني کې پاتې شي او تر هغې وروسته دوه کاله دې په امنیتي برخه کې البته ځینو شرکتونو سره کار کړی و دا برید داسې مهال وشو چې د جرمني پارلماني ټاکنو ته پوره یوه اونۍ پاتې ده او دا په داسې مهال کیږي چې بیا یو ځل د کډوالو باس په جرمني کې د جرمني د لوړپورو چارواکو لخوا راپورته شوی دی جرمني له دې وړاندې هم د ورته بریدونو شاهد و په 13 جنوري کې د جنوري په 22مه د جرمني په یو پارک کې د چړې په برید کې دوه کلن ماشوم او یو څلوېښت کلن سړی وژل شوی و ځایي پولیس هم دا تایید کړی و چې دا برید د اشافنبورګ سیمې په باوریا ښار کې په د یو 28 کلن ځوان البته افغان ځوان لخوا شوی و دغه افغان ځوان هم افغان پناه غوښتونکی و چې د دې پناه غوښتنې عریضه رد شوې وه د دې تر څنګ په 2016 کال کې یو تونسي سړی چې د پناه غوښتنه یې رد شوې وه د جهادي ګواښ په توګه هم پیژندل کېده د برلین د کریسمس بازار باندې یې بار وړونکی موټر یا کامیون برید کړی و چې له امله یې دیارلس تنه وژل شوي وو همداراز په 13 ډسمبر میاشت کې هم یو موټر د ماکډبورګ په ښار کې د کریسمس بازار ته ننوته چې په پایله کې شپږ کسان ووژل شو او شاوخوا 300 تنه ټپیان شوي وو او دغه مشکوک بریدګر هم یو 50 کلن سعودي الاصل سړی و چې ښکارا منتقد ګڼل کېده پنجشنبه په ورځ دغه پیښه داسې مهال وشوه چې په جرمني کې یو بل افغان پناه غوښتونکی د هغې محکمه روانه وه او همدغه څو پیښې وې چې په جرمني کې تر اوسه پورې د کډوالو موضوع یو ځل بیا راپورته کړې ده په دې خپرونه کې به پر همدې بحث وکړو چې د داسې پیښو او داسې ورته پیښو اصلي علتونه څه دي ولې په غربي ټولنه کې په دې وروستیو کې د کډوالو لخوا داسې پیښې کیږي نن په خپرونه کې راسره قدرمن میلمانه هم شته دي د جرمني په مونشن ښار کې د افغان پناه غوښتونکو بیا د افغان کلتوري ټولنې غړی احمد جاوید ماموزای راسره دی په دې خپرونه کې او همداراز د جرمني نه رحمت الله زیارمال افغان ژورنالیست هم راسره په دې خپرونه کې میلمه دی او افغان د افغانستان د سیاسي چارو او شنونکي او کارپو میرویس اشفته هم په دې خبرونه کې راسره دی درې وړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم په خبرونه کې ډیره زیاته مننه چې خبرونه تر زموږ بلنه مو منله او موږ سره یاستی پیل بل ښاغلي ماموزین او کوتاسو په منشن ښار کې یاستی ماموزی صاحب دارته وایي چې د پیښې په اړه که تاسو په هماغه ورځ څه واورېدل دغه پیښه څنګه رامنځته شوه تاسو جزئیات لرئ په دغه اړه
ډیر زیاته مننه اغلی صحاک زما سلامونه تاسې ته لمړی او درنو او معزز مېلمنو او تاسې ته تلویزیون لاري ټول افغانانو ته د نړۍ په هر ګوټ کې چې دي خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم ډیره مننه راوښه پښتنه ته چې په جرمني کې په وروستۍ کې لکه څنګه چې تاسې وویل او مهرباني مو وکړه پیښې سوې دي او پرله پسې پیښې خو دلته کېدای شي مختلف دلایل د دې تر شا وسیږي خصوصا د ورستۍ پنځشنبه ورځ د 13 د فبروري چې کومه پیښه وشوه تر اوسه پورې لا دقیق معلومه نه ده چې اصل کې خبره څه ده، خو کېدای شي مختلف دلایل ولري زما په اند باندې. نو په دې حساب باندې زه داسې ویلی شم چې یو له عمده دلایلو دا ده چې په جرمني کې په 23 فبروري باندې دلته انتخابات دي، او په ټوله کې د خارجیانو په ضد باندې یو لوی غټ تصویر د خلکو په ذهنونو کې غورځېدلی ده چې دوی باید ټول خارجیان ووځي. په دې کې یو پارټۍ چې هغه اف ټي نومېږي دلته، هغوی ډېر سخت په بربنډه توګه باندې د دې خلکو مخالفت کوي، او هغوی فقط همدا وایي چې خارجیان باید ووځي. نو دلته زه فکر کوم زما په اند باندې څنګه کېدای شي چې له یوې خوا نه ټاکنې روانې دي، انتخابات دي دغه 4 ورځو کې، او له دې نه مخکې ورته دغسې پېښې رامنځته کېږي. زه داسې فکر کوم چې د دې لپاره په خپل په جرمني کې دننه هم داسې یو دلایل برابرېږي چې دوی وکولی شي هغه سیاسي پارټۍ چې دوی ضد دي او عام خلک نه دي، عام خلک د دې خبرې مخالف دي، ډېری مګم دوی باید دغسې پېښې رامنځته کړي تر څو دوی دلایل او مدارک په لاس کې ولري او خپل سیاسي ډګرونو کې د دینه کار واخیستی سي او مخته لاړ سي. مېرمن سي
ډېره زیاته مننه ماموزای صاحب، تاسو په لتونه وغږی د دې تر شا د داسې پیښو تر شا حتمن نور لتونه هم شته دي. ور به شو ښاغلی اشفته ته، ښاغلی اشفته تاسو راته وایي دغه سې پیښې او دغه ورته پیښې په غربي ټولنه کې په دغه وروستیو کې ډېرې زیاتې شوې دي، او دغه د کډوالو د پاره اندېښنې هم راپارولې دي. د دې تر شا اصلي انګېزې تاسو څه بلئ؟
دا اول سر تاسو ته تاسو ټکنیکي هم کارونه ته ده
وعليكم
السلام. دا باسي د او د تاسو د شی پروګرام د لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا راز مسائل کله چې رامنځته کیږي نو د ډېرې جوانب څخه باید تحلیل شي. دا چې په اول سر کې زه غواړم هغه کسان چې د دغه پیشنه زیانمن شوي دي هغوی سره همغږي او خواخوږي لرو. دا چې دغه عامل انفرادي عامل وو که د تشکیلاتي لحاظ کم کس به یې دا تر اوسه معلومه شوی نه دی. ډېر امکان لري چې شخصي د اشخاصو رواني حالات هم دلته باید ورته وکتل سي. د مخکې جرمي سوابق درلودل که نه، یو څه چې خپاره شوي دي لکه چې جرمي سابقه هم درلودل. دا چې کاملا د انفرادي لحاظ دا ترسره شوی که کم ګوند پورې تړلی شخصي کم تروریستي ډلې پورې تړلی شخص به وي. دا چې دغه سړی کله چې دلته راغلی و جرمني ته دغه د تعصب له ډک موزیګیري درلودل که وروسته وروسته دلته بیا غړیتوب یې ترلاسه کړی. دا ډېر سیاسي عوامل کیدای شي چې ولري. ډېر امکان لري چې دغه کسان د هغه رواني عللو د خاطره چې خپل تیر ژوند کې درلودل یا دا چې دلته راغلي دي بیا په ډېر بد او نامناسب شرایطو کې دوی ژوند تیر کړی، او یا دا چې یو نیم نور تروریستي ډلو سره اړیکې پیدا کړې وي. دغه ټول مسایل باید سره وڅېړل سي. شخصي جرایم اشخاصو پورې ارتباط لري. کله چې په دغو حساسو د ټاکنو پر مهال دغه موارد لا زیاته د پخوا په پرتله اجرا کیږي، ډېر امکان لري چې یو تعداد مشخص شی ارخي ګوندونه او سازمانونه پکې لاس ولري، او د دې خاطره چې وکولی شي د خارجیانو پر ضد دغه احساسات راوپاروي، دغه کسان ګماري په دغه کارونو کې یا یې مثلا لاس لري. دا نو هغه مسایل دي چې باید ورو ورو موږ به تحقیقاتو ته انتظار سو. دا چې د شخصي لحاظ د خواخوږي لرو یو معنا لري. دا چې په ټولنیز توګه دغه مسؤلیت موږ به منو، دا نو دا د حقوقي لحاظ هیڅ ځای نه لري، ځکه چې شخصي عمل شخصي مجازات هم لري. دا یوازې د ګوندي لحاظ د سیاسي لحاظ شی ارخي تشکلات غواړي د دینه د ځان لپاره استفاده وکړي، او د خارجیانو پر مقابل کې دغه موارد ته لا لمن وهي او د تبلیغاتي لحاظه سوء استفاده وکړي.
ښاغلی یاشف، تاسو دغه موضوع ته اشاره وکړه چې کېدای شي دغه پیښه یا دغه ورته پیښې سیاسي انګیزې لري، نو ولې افغان کډوال تل یعنی زیاتره دغه پیښو کې افغان کډوال دخیل دي؟ ولې افغان کډوال د دغه پیښو قربانیان دي، او یا هم د دغه که سیاسي پیښې ورته ویو سیاسي کړنې ورته ویو، د داسې پیښو ولې افغان کډوال پکې ډیر دخیل دي؟ د افغان کډوالو یعنی هغه اصلي لتونه نور کډوال هم د نورو ملکونو هم هلته شته دي، ولې افغان کډوال ولې ډیر زر افراطي کیږي د دوی تر شا؟ آیا دا رواني ستونزې دي، دا ټولنیز ستونزې دي د افغان کډوالو په منځ کې؟ دغه انګیزه څه ده؟
متاسفانه په افغانستان کې څه کم نیمه پیړۍ سول چې جګړه روانه ده، او د رواني لحاظه دا ډیر کې دي چې دغه منفي اغیزه پر خلکو باندې ولري. مګر دا چې وایي چې مثلا اکثرا افغانان دي نه، تیر ځل یو د سعودي عرب تابعو او د نورو هیوادونو افراد هم پکې شامل دي، مګر کله چې تبلیغات د سیاسي لحاظ یو مشخص اړخ ته توجه کوي او هغه موضوع ډیر وچتي او باندې خبرې کوي، دا نو بیا یو ځانګړي او مشخص موضوع ته عمومیت ورکول دي، دا جنرالایز کول دي چې دا د حقوقي لحاظ دغه حق او اجازه هیڅوک نه لري. مګر متاسفانه زموج د یو تعداد او تنوالو روحي حالات کله چې نامساعدي او دغه رقم اجراءات کوي، کله چې په جرمني کې په تور د مثال دغه مسائل را په ګوته کیږي، کدلته دا بیوروکراسي ډیر اوږد نه وي، هغه کسان چې مجازات ورته تاکل شوی وو او حتی باید جرمني څخه ایستل شوی وو اجراءات نه ورته کوي، نو دا بیا بیرته راګرځي دغه ډول اجراءات او دغه شکل د بیوروکراسي ته هم. یعنی نه دا چې زه غواړم د خپل د هیوادوارو سره دغه موضوع بچ کم او وایم چې نه دا داسې نه دي، کله ناکله دا متاسفانه پیښیږي، مګر مشخص د یو فرد عمل دی چې د ټولو افغانانو لخوا د معذرت غوښتنې حق موږ نه لرو. که څه هم یو نیم کسان اوس غواړي چې دلته مثلا تظاهرات دایر کړي او په تظاهرات کې داسې وشي چې دا زموږ مسؤلیت نه دی بلکې فردي مسؤلیت دی، زه دغه ډول چارچلن سره د حقوقي لحاظ بالکل موافق نه یم، دا ډیر متاسف یم چې دغه رقم پیښ شوی، مګر پسې شا موږ باید توجه وکړو چې شی اړخ ګوندونه لکه د داعش روسي ډله او دوی هم غواړي چې دغه اجراءات وکړي چې تبلیغاتي لحاظ خپل پیام هم دغه مشخص موقع کې ورسوي چې افغانانو پورې ارتباط نه نیسي.
ډیره زیاته مننه آشفته صاحب، بیرته به تاسو ته راوګرځو چې دغه سوپی خو نوروز ته افغانان په غربي هیوادونو کې د حقوقي لحاظ نه دوی څه کولای شي چې د خلکو هغه منفي فکرونه او یا هم دا چې دغه سپی خو په ټول باندې منسوبوي باید څه وشي؟ په دې به وروسته وغه کې ګو ورزو ښاغلی زیارمل صاحب ته، زیارمل صاحب تاسو راته وایي تاسو هم په جرمني کې استي، په دغه وروسته یو کې افغانانو سره اتمن تاسو هم اړیکې لري، افغان ځوانان هلته ولې په دې وروستیو کې افراطیت ته مخه کوي، افراطي مفکورې ورسره زیاتېږي چې دغه سپیښې کوي؟ لکه دغه تېره ورځ پیښه کې هم د پولیسو د تحقیقات وروسته معلومه شوې وه چې د دې تر شا هم افراطي یا اسلامي عقیده وه د دې ځوانو، د خپل ویلي وو د دغه علتونه څه دي؟ ولې ځوانان په غربي ټولنو کې د دې پر ځای چې نورو برخو ته لکه تعلیم او نورو برخو کې دوی مصروف شي دغه سي ټولنو وی دغه سي ګروپونو غړي کیږي، دا ولي؟
ډیره زیاته مننه. اول خو زه بخنه غواړم چې باسه وروسته راغلم، دلیل دا اوس ما انټرنیټ کې لکستون زو د باس ټولو ګډونوالو ته او ریډونکو ته لیدونکو ته تاسو ته سلامونه او مینه. رښتیا هم چې په دې وروستیو کې دا ستونزه یو څه ډیره شوې، مګر دا بیلابیل عوامل لري. اولنې یو پښتنه چې ډیر خلک کوي او لمونږ سره هم دا غداده شي، ولی په دغه سی ورځو شپو کې یا په دغه سی شیبو کې چې په جرمني کې انتخاباتو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، دغه ډول پیښې پر لپسې لري؟ دا خپل یو د بحث موضوع ده او خلکو ته شک پیدا کوي چې ګوند ډیر کله سیاسي ګوندونه یا هغه اشخاص چې غواړي وخت ترلاسه کړي هغه غواړي په یو ډول نه په یو ډول دغه ډول پیښو نه خپل ځان ته سیاسي استفاده وکړي. پاتې شو د ځوانانو د افراطیت د زیاتېدلو زه فکر کوم چې دا په کور د نن ډېر علتونه نه لري، مګر په نړیواله کچه دا علتونه لري. تاسو ګورئ چې په دې وروستیو کې په دنیا کې مذهبي او اقتصادي جګړې ډېرې شوې دي. که موږ د بیلګې په توګه د اوکراین او د غزې جګړې ته اشاره وکړو، د اوکراین جګړه کاملا یوه سیاسي جګړه ده چې غواړي لودیس ته د ځان په ګټه استفاده وکړي. او که موږ غزه کې وګورو، یو طرف ته دنیا د بشري حقونو د مدافع او د ساتلو چغې وهي، مګر بل طرف ته غزه کې په زرګونه انسانان چې ډېره برخه یې ښځې او ماشومان وه ووژل شو. ډېر کله دا ځوانانو ته پوښتنې راولاړي، او کله چې دغه پوښتنې صحیح ځواب نشي، له بده مرغه چې بیا افراطي ډلې یا ورانکاري ډلې د دوی پر ذهنونو باندې کار کوي، او هغوی د خپل لیدلوري د ځوانانو په فکرونو کې شته پوښتنو ته ځواب وایي. او لامل دا کیږي چې هغه ځوانان یا هغه انسانان چې کم معلومات لري او غواړي عجل ځان ته ولاره پیدا کړي د ځینو پوښتنو لپاره، بیا د افراطي ډلو ښکار کیږي. یو لوی لامل دا دی. دویم لوی لامل دا دی، لکه څنګه چې مخکې د بحث میلمنو ورته اشاره وکړله، ډېره زیاته بیوروکراسي هم د دې باعث کیږي چې کله کله د کډوالو او د قربانو واکمنو یا د حکومتونو ترمنځ فاصلې رامنځته شي. یو څوک مثالی مجبور دی چې اته کاله، نه کاله، لس کاله په دې سترس کې یا په دې اندېښنو کې تیر کړي چې تورې سرنوشت څنګه کیږي. یو طرف دوی د بشري حقونو او د کډوالو د حقونو چغې وهي، مګر بل طرف ته بیا انسانان کلونه کلونه په یو مجهول حالت کې ساتي. دا کله کله د دې باعث کیږي چې ځوانان په بیړه افراطیت ته مخه کی. مګر که مشخصا د افغانانو بحث ته راشو، زه خپل د یو افغان په توګه او د دغه ډول مسایلو د یو څارونکي په توګه ډېر مایوس یم. هغه دا چې کمنګ چیرته د نورو هیوادونو کډوالو ګورو، هغوی په لودیس کې په ډېره بیړه د انتګریت یا د انتګراسیون یا د ادغام لپاره کوشش کوي. هغوی ژبه زده کوي، هغوی ځان ته د کار لټه کوي، هغوی غواړي ښه اړیکې جوړې کړي، هغوی غواړي خپل زده کړو ته وده ورکړي. مګر له بده مرغه افغانان دلته بیا هم ځوانان په ډلو باندې ویشل کیږي، په سم باندې ویشل کیږي، په ژبه باندې ویشل کیږي، او دوی ورو 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 په همدې کټګوریو کې افراطیت ته مخه کوي. زه له دې پیښې وړاندې درته یو مثال ووایم. زه په یو ښار کې چې اوسېږم، زه د جرمني د هیسن مربوط په لیمبورګ کې اوسېږم، دواونه وړاندې دلته په لسګونه افغانان په دوه ډلو باندې ویشل کیږي، او دوی د ښار په زړه کې یو بل سره جنگ کوي، او په دې جنگ کې 15 کسان ډیر سخت زخمیان دي چې همدا اوس هم په روغتون کې دي، او رسنۍ هم په دې باندې خبرونه لرل او په دې باندې کار وکړ. مرګ دواړه طرف افغانان وو. کله چې ته د دوی د جنگ موضوع ته ورشي، هیڅ په دې انرژي چې دوه خبرې سره وکړي، دوی له مکتبه پټیږي، دوی له کاره پټیږي، دوی افراطیت کوي، دوی 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 په خپل منځ کې سمپالنه کوي. یعنی هغه زیک فکر چې دوی له وطن ځان سره لري، له بده مرغه هغه غواړي دلته وپالي. او زه په ډېرې مایوسۍ باندې دا خبره کوم. پوهیږم چې په ځنو به بده ولګیږي، مګر څه خپله د یو افغان په توګه مایوسه یم. ودې خدای دپاره تاسو دلته د څه دپاره راځئ؟ که غواړي دلته ژوند خوندي شي، نو خو هماغه ډول حرکتونه وکړي چې ژوند هم خوندي شي. که غواړي دلته اقتصادي ګټه وکړي، خو کار ته لاړ شي. که غواړي دلته زده کړه وکړي، خو مکتب ته لاړ شي. ولې ټوله ورځ په چوکونو کې ولاړ یې؟ ولې جنګونه کوئ؟ ولې یو بل ته زیان رسوئ؟ ولې د دې سیمې امنیت نارامه کوئ؟ بحث د دې دا نه دی چې که دلته څوک ورانکاري وکړي، نو دای وازی د دا ده له بده مرغه ګټه دار شخپل دغه ساده کلماتو باندې کوایو، مګر تاوان د وطن د پاره دی. مونږ یو وطن ته منسوب یو، افغانستان مونږ شریک کور دی. دغه ژبه که دری ده او که پښتو ده، د مونږ شریکی ژبې دي. دې ته په نړیواله کچه زیان رسیږي، نفرت رامنځته کیږي، خلک بدنامیږي. بیا که یو ډیر ښه افغان مونږ دلته په دې جرمني کې یا په دې اروپا کې ډاکټران لرو، ژورنالیستان لرو، پیلوټان لرو، انجینران لرو، هغوی ډېر ویاړونه ترلاسه کړي دي. همدا اوس په دغه هیوادونو کې په زورونو افغانان موږ داسې لرو چې ډېر افتخار پې کیږي. موږ په افتخار کوو، له بده مرغه ټول بد نه دي. د ګوتو په شمیر کسان چې هغوی له بده مرغه صحیح کارونه نه کوي، دغه ټولو خلکو خواري ورسره یو ډول تر بعد اغیز لاندې راځي چې هغه دلته د وطن د نوم د لپاره کار کوي، د خپل کورنۍ د بقا د لپاره کار کوي، د خپل ژوند د پرمختګ د لپاره کار کوي، د هغه ټول خوارې ور سره په وبو باندې لاو کیږي. نو زه د یو افغان په توګه یو ډول عجزانه غوښتنه کوم چې وروره کچيري ډیر بد ماشانی او کچيري ډیر زیات ورنکاریو ته ځړی کیږي، نو بیا خو اروپا د دې شایانو نه د بیا خپل هوادونو ولې را تخیدلې دی.
مانا نزیار مان صاحب برتام تاسو ته راګرځو پر دغه موضوعاتو به هم وغه کیګو ورزو اماموزی صاحب ته اماموزی صاحب تاسو په منشان کې د افغان کلتوري ټولنې غړی استال ته افغانانو سره غل کورنۍ او سره پاړی کې استي ډيري افغانان په دغه وروسته یو کې غیر قانوني لارو باندې بهرني هیوادونو ته راغلي دي او په دې کې داسې ځوانان هم شته چې دوی نالوستي دي او سی کورنۍ نه راغلي چې دوی ویل کیږي په یو بل سره پر سیالي دوی راغلي دي غربي وادونو ته، تاسو فکر کوي دغه فکری فاصله د غربي ټولنې او دغه د افغان ځوانانو ترمنځ دا هم یو انګیزه کېدل شي د دغه سپیخو په کېدلو باندې شي دا سپیخ کیږي د دغه ځوانانو د لاسه؟
غلی صحاق ډیر مننه. لکه څنګه چې مخکې مهم اشاره درلوده سیاسی اړخ یو د لکه څنګه چې د غونډې ګډونوالو یا میلمنو په دې باندې رڼا واچوله، خو زه څو ټکو ته نور هم اشاره لرم. یوازې دا نه وایي چې یوازې دا به سیاسي اړخ وي، ځکه زه خپله شخصا لکه د تاسو ته پوښتنې په ارتباط باندې څو عمده دلایل نور هم شته. لومړی تر هر څه د مخه دغه خلک چې پرون په دې پیښه کې تیره ورځ البته پنځشنبه په ورځ باندې ټپیان شوي دي، ژوبل شوي دي، موږ د هغوی سره امیقه خواخوږی لرو، موږ د غوی درد احساس کولای شو. د نورې نړۍ له ټول ملتونو نه افغانان ډیر په داسې مسایلو کې ښکېل شوي دي او ډیر زیات متضرر شوي دي، نو موږ د هر چا درد ډیر زر احساس کولای شو، ځکه چې موږ کلونه په دې کې عمر تیر کړی ده. نو په دې حساب باندې موږ د دې مرید هیڅ وخت کې توجه هیڅ کوم نشي کولای، او دا د توجیه وړ نه ده. موږ دا په کلکو ټکو په شدیدو ټکو باندې غندو له دغه قربانیانو سره خپل خواخوږی څرګندو. په زمن کې دلته څو مسائل نور هم دي، بالکل همدا څه ده. خپل په دې منشن کې چې ژوند کوم، یو له همدا دلایل وي دا ده زما افغانان ورونه خویندې چې څوک غږ اوري هیله ده چې دوی باندې بده ونه لګیږي. لکه څنګه چې ښاغلی زرمل صاحب مهرباني وکړه، موږ دلته افغانان په مجموع کې په جرمني منشن ښار کې د نورو ښارو کې ذریعو کې ارتباط سره اړیکې لرو، کته پورته ګرځو راګرځو. افغانان دلته تر څو کلو د مخه دلته په لومړي په سر فهرست کې و چې هغه فهرست ډیر لوړ و چې دوی په د کار خلک دي، دوی د تحصیل خلک دي، د تعلیم خصوصا د تعلیم کچه د افغانانو ته ټولو لوړه و. تا ته په یقین باندې پاسنود ویلې سم، یعنی د افغانانو د نورو بهرنیانو په نسبت باندې د تحصیل او د تعلیم کچه لوړه و د نورو خلکو په نسبت باندې. مګر اوس متاسفانه په دې څو وروستیو کلونو کې دغه کچه را چیټه سوي ده، او زمونږ د اکستریمیزم او دغه تروریستي پیښې چې سوي په دغه کې اوس موږ ته ټولو مخته یو، متاسفانه د دې د بده مرغه. ولې دلته څو دلایل دي؟ یو علت هم دا ده لکه څنګه چې یارمل صاحب ویل، دلته ډېر اولادونه دي، د خلکو د نورو د موږ د ما خپل شخص په شمول باندې دلته اولادونه تحصیلونه کوي، پوهنتونونه کې دي، په شفخانو کې کارونه کوي، په نورو ځایونو کې ډاکټران لرو موږ په جرمني کې. ان دا نشو کولای. موږ بیا هم دا یو خبره ته بیا یو اشاره لرم چې هر عمل چې ده د عمل یا تروریستي عمل چې ده دا فردي ده، دا هیڅ وخت کې نشي قومي کېدلی، نه په ملت پورې اړه لري، نه په کوم هیواد پورې اړه لري. او دا ماته جرمني له ډېرو خلکو سره، حتی بعضو ژورنالستانو سره دوه ورځې مخکې ما د اتریش نه څوک راغلي و، هغوی سره هم دا خبره یاده کړه. دغه منشن کې د امنیتي کنفرانس لپاره روان و، ما سره تصادف برابر شو په دې خبره ما ډېر بحث سره وکړه چې ګوري هر عمل څه ده، دا فردي عمل ده. هر دغه تروریستي عمل چې کیږي، تروریست وطن نه پیژني، هغه سیمه نه پیژني، هغه هیواد نه پیژني، هغه خپل خلک نه پیژني. کیدای شي په دغه پیښه کې ورسته ثابت شي چې بده کې افغانان هم څوک متضرر شوی وي، هغه هم په دغه لار کې روان، ځکه ډېر افغانان دلته آلمانی تابعیت لري، هغه هم په دغه لارینونو کې برخه اخلي، ځي ګرځي ورسره یا غړیتوب لري. بل یو مهم ټکی چې هغه ته ځي اشاره لرم، هغه دا ده اغلی صاحب چې افغانان بده مرغه په دغه وروستیو څو کلو کې چراغلي دي، یو تعداد ډیر واړه ځوانان، داسې ځوانان راغلی دی چې هغه خیر لاسو چپ لاسو چا خبره نه پیژني په مکتبونو کې په نوم پاتې شوی دی چې زه له لسم او دولسم نه فارغم او حتی دلته هغه خپل لیکل لوستل نشي کولای. دا یو موضوع ده. بله بدبختي دا ده چې دلته راغلی دی له بله مرغه بیا هم وایم د ډیرو افغانانو به خپل غوا خوسی خرڅ کړي وي، هغه خپل پټی به یې ګرو کړی، چا به قرض اخیستي، هغوی به اروپا ته راغلي، هغوی ته دې سلام وي. هغه زه نه وایم ډېر خلک به مشکلات درلود، هغوی به راغلي، سیاسي ستونزې به درلودې، هغوی به راغلي، خو یو تعداد خلک راغلي دي چې هغه یا هلته په غلا په چورو په چپول راټوکېدلي دي، رالوی شوي دي، د غلا او د چورو چپول په پیسو اروپا ته را رسېدلي دي. نو طبعا چې څوک د غلا او د چورو چپول په پیسو ځای ته رسېږي، د هغو نتیجه به همداسې وي. دا زما په افغانانو باندې غږ ده. دلته زه په دې منشم کې داسې افغانان وینم زنجیرونه یې په لاس کې اچولي، پکولې په سر یې او په غاړه کې دسمال اچولی، داسې حرکات کوي چې ته به فکر کوي چې دا سړی یا له د افغانستان له یو ولایت نوم نه اخلم، چې د هر ولایت نه شي وایي، فکر کوي چې د هر ولایت یې له خپل ولایت د کلي منطقې نه راغلی ده. دغه حالت ما ته د یو افغان په صفت باندې د منلو د زغملو نه ده. نو څنګه به یو اروپایي ته یو المانی ته دا د زغملو وړ وي؟ او په دغه کې مقصر خپل فامیلونه هم دي، ځکه زه ډېری خلک وینم چې دوی ورته د خپلو فامیلونو نه همدغه لاسبندونه او همغه د غاړې زنځیرونه او همغه پکولو هغه دشمنونه رالیږل کېږي چې هغه دلته بېخي دوی ویني. دا شیان دوی غلطه ویني. دا خلک اکثر په ټیک ټاک کې دي، په نورو مسایلو کې دي، روزمره دوی ویني. دوی ورته بس ته نشه نه پوهېږم چې دا کوي که نه کوي. په هر حال زه بیا هم فامیلونه نه مقصر کوم، خو دا افغانان نو د ما خواهش ده چې افغانان دلته ډېر دروند د حیثیت وخت تیر کړی ده، دلته کار کړی، غریبي کړی، درس ویلی، تحصیل کړی. زما خدای فضل دغه اوس خپله څلور درې اولادونه د فاکولټي په درشل کې دي. دغه اوس یو زوی مې په یولسم ټولګي کې ده. او تاسو باور وکړئ دا خبره به زه یادوم نه، بعد خبرم ده. د ځان صفت به نه کوو، خو دا حقیقت او دا ډېرو دوستانو ته معلومه ده. تاسو باور وکړئ زما د زوی ته په یولسم صنف کې په مکتبونو کې چې کله مکتب خلاصېږي زیارمل صاحب ته معلومات وي، بیا دوی یو بل ته دلته ورته کشنګ وایي، تحفه یا ډالۍ اخلي یو بل ته. نو د ما زوی ته میوان ته هغه اخیستی ده، جاینماز اخیستی، په جاینماز کې د ده نوم لیکل شوی ده. دا معنی نه ده دا زما خپل خالق سره رابطه ده. دا د هېچا لپاره دلته نه ملاسته، نه طالب شته، نه کوم
داعش. مننه کور ودا. اشفته صاحب تاسو دا راته وایي چې د قدرمنو میلمنو د دغه پیښې د انګیزې او علتونو پاک یو څه معلومات ورکړه. په افغانستان کې په دغه وروستیو دریو کلونو کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې خلک هم ډیری خلک کوي په دغه مفکورې شوې دي چې افغانستان کې آرامي ده، او یا هم دغه د طالبانو مفکورې او د طالبانو کړنې لارې یا د طالبانو تر حاکمیت لاندې د افغانستان وضعیت، دغه هم آیا یو دلیل کېدلی شي افغان ځوانانو ته چې په دغه غربي هیوادونو کې دي دا غنه هم انګیزه اخیستلی شي چې دوی دغه افراطي کارونه وکړي او دغه ورته پیښې وکړي؟
کیدونکې دی متاسفانه. کله چې غربي هیوادونه دغه شانس په طالبانو ته برابر کړ، خپل لاسپوڅي دولت سقوط ورکړ او امکانات او طالبان لاس ورکل، دا روحیه یو نیم کسانو ته راپاره چې نو طالبان شمو زیگیری لري، ځکه چې امریکایان د ناتو غړي، اروپایان دوی سره ومنل. که څه هم دوی دا اقرار نه کوي، مګر عملا موږ تاسو ګورو چې بلې طالبان د دغه همکاریو له طریقه و حاکمیت ته ورسېدل. دا امکان لري چې یو تعداد افغانان داسې روحیه ورته ورکړي چې فکر وکړي چې دا ښه اجراءات دي. بل دا چې د طالبانو سیاسي اجراءات د مذهب تر نامه لاندې، د دین تر نامه لاندې او د خدای په نیابت دوی غواړي چې خبرې وکړي، فرمانونه باسي. دوی فکر کوي همدغه تعداد ځوانان امکان لري چې فکر وکړي چې موږ برحق یو، نو دغه موجودګي روایت ولرو. د دې خاطر د انتګراسیون مسایلو ته د همګرایي او د نورو د خلکو سره د پخلاینې په فکر کې اصلا ندی، او فکر کوي چې دوی بالکل برحق کسان دي، همدغه ډول اجراءات باید وکړي او د خدای او د دین او د شریعت او د اسلام په نامه پر نورو خلکو هر څه چې غواړي وتپی او نورو ته شکنځل وکړي، نور سره ملامت کی، پړ کی، او فکر وکړي چې موږ په یو برحق موزي کې قرار لرو. دا هم د رواني لحاظ امکان لري. بل دا چې دغه موارد متاسفانه کله چې د افغانستان څخه دغه غیر ملی اندیشې، دغه مشخصه منطقي اندیښنې ژبنی اندېښنې دوی ځان سره راوسته دلته په اروپا کې دلته کله ناکله حتی زه په محکمه کې د دې شاهد وم چې یو نفر دغه مرکه درلودم ویل چې زه افغان نه یم ګرسره افغان نه یم زه خراساني یم قاضي ورته په سو سو ځلې ورته وایي چې ګوري موږ د خراسان په نامه کوم هیواد نه لرو او غوښتل چې د سره همکاري وکړي مګر دوی متاسفانه دغه رقم راپارول شوی و چې بالکل یې ونه منل دغه رقم تفکر دغه ډول فکر چې زه افغان نه یم یا زه خراساني یم یا زه افغانستان څخه راغلی یم خو افغان نه یم یا د مثلا ژبنی مسایل پسې ګرځېدل یا مذهبي مسایل ډیر د حد زیات جدي ګنل دغه موږ د اساسي انساني او منطقي ملي او بین المللي امکانات څخه بالکل لري کوي یو رقم یو دول شعارونه دي چې یو نیم هغه تیر شوی ازمون شوی کسانو چې په افغانستان کې څو څو ځلې خپل ازموینه ورکړل د هغو کسانو پلوي کول دي او دلته د همغو کسانو چې یا مړه کسان دي مړي دي یا ژوند دي مګر د سیاسي لحاظ هغوی هم خپل دوران تیر کړی دغه شعارونه هغو کسانو پسې متاسفانه تړلې دي او د دې خاطر دوی کله چې دغه رقم اجرات کی واقعا د افغانانو د شرم او د خجالت سبب کیږي که څه هم مسؤلیت فردی دي مګر بیا هم د افغان په نامه موږ زوریږو چې ولې موږ هیوادوال کله ناکله یو نیم کسان داسې پیدا کیږي که څه هم اکثریت نه لري مګر د تبلیغاتي لحاظه دا شی اړخه تشکلات بیا دغه موضوعاتو څخه د تبلیغاتي لحاظه ډیر ناوړه استفاده کوي او غواړي چې ټول افغانان ټول خارجیان ټول کسان چې خصوصا مسلمانان دي دوه نمونه په یاد کړي
مننه شفتا صاحب ما تاسو هم دغه ته اشاره وکړه چې په غربي ټولنه کې ترهګری ته ځوانان ډیر مخه کوي دغه د ترهګری یا تروریزم تروریستي ډلې چې دي دغه افغان ځوانان ورته ولې راکش کیږي لکه افغان ځوانان ډيري داسې ځوانان لکه دغه د تیر ورځې پیښه چې شوی و دغه ځوان یو ورزشکار ځوان و چې ویل کیږي د راپورونو پر بنسټ دوستانو د دې ځوان ویلو چې یو نورمال ځوان و خو په ډیر کم موده کې دغه سي ګروپونو ته دوی یا هم ځینی کسانو په واسطه د ذهنیت بدلیږي افغان ځوانان ولې دغه سپیکو شکار کیږي دغه سی ګروپونو شکار کیږي
متاسفانه تروریزم یو سیاسي توندرو تفکر دی چې اشخاص ته پیدا کیږي ځانته مشخص بیل تشکلات لري پیسې ورته لګول کیږي پلانونه ورته جوړول کیږي چې دغه مسائل زموږ د تنظیمونو څخه نیولې چې وطن زموږه په پاکستان کې جوړ شو اته په ایران کې جوړ شو او تیر مسؤل کسان د امریکای وویل چې موږ د کومونیزم پر وړاندې دغه تشکلات سره جوړ کړل همدا اوس د داعش تاریخي سابقه هم معلومه ده خانم هیلری کلینتن وویل چې موږ دغه تشکلاتو په بنسټ ایښودل کیو دا چې مثلا د القاعده مشر سره کوم د کوم ځای افغانستان ته راوستل شو دا تیری سیاسي کیسې دي چې دغه موارد ته دوی برنامه لري پیسې لګي همدا اوس د داعش کسانو مثلا جذبېږي په میاشت کې څو سوه ډالر ورته ورکول کیږي کوم کسان ورته ورکول شي ایران په خپله دغه امکانات نه لري پاکستان ډېر د اقتصادي لحاظ زیانمن شوی دي او اساسي نورمال اقتصادي تولیدات نه لري تجارت دې خراب دي اقتصادي لحاظ دې مشکلات لري دغه پیسې هم متاسفانه د امریکای ناراضي د اروپا سره ناراضي د ناتو د هوادونو سره دغه توندروانه برنامه دغه د رادیکالانو برنامه د دوی له خوانه تمویلږي او کله چې یو تعداد افغانان هم که مثلا ډیر وخت په د اردوګاه کې نه پېژن په د هایمونه کې په دغه مشترک کورونو کې چې خارجیان په کې ژوند کې څو څو کلونه دوی خپل د مشخص سیاسي ټولنیز موقعیت نه لري او د کار اجازه ورته نه ورکول کیږي یا مثلا نه قبليږي د تحصیلات امکانات نه لري حتی د کورسونو د زده کړو امکانات نه لري دغه کسان و دغه رادیکالانو ته لاره پیدا کی د ویل طرفه تشویقی او تبلیغات هم په دغه هوادونه کې متاسفانه د رادیکالانو په نفع ډیر دی، خصوصا چې دا شی ارخه ګوندونه ډیر قوتي مندلې په دا ورسته او کلونه کې نو دوی کولای شي چې دغه تبلیغات لاره د لارې سي او دغه کسانو اشکار وګرځي. یعنی یو قسمت مسؤلیت که د خارجانو دی، که د عربانو یا د افغانانو دی یا د مسلمانانو دی، یو اساسی قسمت د دغه مسؤلیت متاسفانه د امریکایانو پر غاړه، د انګلیسانو او د غربیانو او د اروپایانو پر غاړه دی چې دغه امکانات ورته برابرې، پیسې ورته لګي او متخصصان په دغه مورد کې دوی توضیف کړي دي چې د رادیکالیزم د خپلو ګټو په خاطر ورځینه استفاده کی او ګټه پورته کړي.
مانن اشرف تاسو په زیرمال سپ تاسو راتوي چې د دغه سی پی خو روسته د دغه پی خو منفي تاثیرات په افغان میشتو بهرنۍ کورنۍ باندې څومره زیات وی، لکه تاسو هم تل کورنۍ سره ځوان کوي او څنګه چې مخکې خغلی ماموزی هم دغه ټکی ته اشاره وکړه، هغه هم اولادونه یې هلته درس وی، دغه ماشومان کله چې مکتب ته ځي یا هم هغه ځوان چې کار ته او یا هم لوړو زده کړو ته ځي، د ټولنه او یا د خلکو برخورد دغه سپی خو نو وروسته څنګه یي او کډوالو ته څومره دغه سپی خي ستونزې رامنځته کوي؟
او ډیر مننه. اول خو زه په دغه سپی پلرونو باندې ویاړم لکه موزه سه چې هغه خپل اولادونه په دغه سپی روزلي، او زما هیله ده چې ټول کورنۍ د خپل اولادونو د روزلو لپاره خپل مسؤلیت په سمه توګه تر سره کړي. زستاسو د پښتنې جواب نه مخکې په همدې مقدمه کې دا وایم چې هغه ځوانان چې د افغانستان نه دلته راغلي او کورنۍ یالته دي، هغه که په هر عمر کې دي کې هیڅ شک نشته چې د خپل کورنۍ سره اړیکه لري، ورور پلار مور او د کورنۍ نور مشران غړي په دوی باندې مستقیما تاثیر لري. زما هیله ده یو افغان په توګه دا ده چې دلته اوسېږو، زموږ تجربه په دا څو کلونو کې مهرباني وکړي خپل اولادونه د هماغه ځینم لږ تر لږه په خبرو کې، په مرکو کې، په بحثونو کې، په ساتونو ساتونو چې ور سره خبرې کوي دوی ژوند ته متوجه کوي، او هر ورځ چې د دوی ویډیوګانې او د دوی کلیپونه او د دوی اعمال ګوري په هغه اړه ور سره بحثونه وکړي. ځکه کدا کار ونه کوي دوی ورځ تر بلې بیلاری کوي او زیان نه یوازې ځان ته دی بلکې ټولنې ته دی، چیرته چې اوسېږي هغه انسانانو ته دی. بعد اغیزی چې دی دی ډیر زیات دی، که څم جرم پر دی د محکم د باس کنوالو په دی باندې بحث وکي ښکارا ده، مګر د غنوم باندې چې موږ تاسو بحث کوو، هر هیواد یا هر ملت ځانته یو نوم لري او دغه نوم د ټولو اشخاصو سره شریک وي، د هغه جغرافي د اوسیدونکو یا د یو ملت افغان. کله چې د پیکن وروسته زما بچی مکتب ته ځي، کورس ته ځي، او هغه خپل د چلندان هم سمفیانو سره کینی، کله چې دا بحث کیږي او کله چې دغه ډول یو بحث کیږي، نو زما یاد مموزي سیب اولاد، یاد بل افغان، یاد بل افغان، ښکاره ده چې هغه به تر تاثیر لاندې راځي، په روحي لحاظ باندې هغه به نارامه کیږي، هغه به ځورېږي، او هغه به ځینې وخت په خپلو ملګرو کې په ناسته کې خپل ځان ټیټ بولي، او هغه به د کمترۍ احساس کوي چې دا په اوږد مهال کې په ذهني لحاظ باندې انسانان نارامه کوي. پاتې شوه سیاسي استفاده. مخکې میرویس صاحب دې خبرې ته اشاره وکړله او دا ډېره په ځای نظر او خبره ده چې یو بحث د تروریزم دی، یو بحث د افغانانو خپل منځي مشکلات دي په لودیزو هیوادونو کې، دا دوه جلا بحثونه دي. د تروریزم مسؤلیت چې دی، که څه هم تروریزم هیڅ کرخه نه لري او د همدغې تروریزم له امله خو نن موږ جلا وطن یو، د همدې تروریزم له امله خو له موږ نه خپل وطن پاتې دی. نو دغه تروریزم بحث چې دی، دا یو اوږد بحث دی او د دې مسؤلیت بیرته لودیز ته راوړي، دا رامنځته کوي څوک، دا حمایه کوي څوک، دا د دې دپاره شل کلن جمهوریت ړنګوي څوک، بیا بیرته واک ته دوی څوک راولي. جالبه دا دی تاسو وګورئ چیرته چې د افراطي ډلو له ادرسه د امریکایانو نه څوک بندیان شوي، هغوی نن په دنیا کې د هیوادونو لومړۍ درجه کسان دي، یا ولس مشران دي، یا وزیران دي، یا موینان دي، داسې خواږه زندانونه دي چې دا څنګه بندي شي بیا په یو هیواد کې پاچا یا ولس مشر دي. دا یو ډیر اوږد بحث دی او دنیا په دې باندې پوهیږي. له بده مرغه هغه ځوانان چې هغوی د پوهې کچه ټیټه ده، هغوی په دغه دامونو کې نښلي. او بیا نو په دنیا کې چې دا څنګه ډلې رامنځته کیږي د دوی لپاره تنه استفاده کیږي. پاتې شو دلته خپل منځي اختلافات چې د ژبې سم د سیاسینو د ګوندونو د افغانستان د حالاتو په اړه د نظریاتو دا چې دی د افغانستان د پاره او د دوی لپاره ډیر زیات خون کې دی او دا ډیر زیات زیانونه لري پر راتلونکو کې. په سیاسي لحاظ دغه دواړو نه دلته ګوندونه په هر هیواد کې کوي، هغه په جرمني کې، که په اتریش کې، که په بل هیواد کې، کوم د کډوالو ضد ګوندونه چې دی د دوی نه استفاده کوي او دوی پی رایه ترلاسه کوي. کله چې رایه ترلاسه کوي دوی په خپلو حکومتونو کې، په پارلمانونو کې د کډوالو ضد طرحې وړاندې کوي او د هغې نه قوانین جوړوي. دغه قوانین د کډوالو ژوند سختوي، د کار په برخه کې، د زده کړو په برخه کې، د راتک په برخه کې، د کورنیو د ادغام په برخه کې. دا هر پیښه چې کیږي د پیښې نه وروسته کاغه هر کډوال کوي، یوازې افغانان نه، د هازیا کډوال چې په دې هیواد کې اوسیږي او پیښه کیږي، افغانان په شاکی ډول خپل راتلونکي ته اندېښمن کیږي. هغوی وایي څوک وایي خزما قبولي به څنګه کیږي، څوک وایي کیس به مې څنګه کیږي، څوک وایي پری بم دي که بیرته بم وشړي، څوک وایي کورس به راکي که رابه یې نه کي، څوک وایي لس کلو کې به قبولي راکي که شل کلو کې به یې راکي. یعنی دغه ډول ګڼې پوښتنې دلته د خلکو سره دي او دا ټول د ډیرو سختو تشویشونو او کوګد به حال کې ان د ناروغیو، ان د ژوند د بربادیو لامل کیږي. نو بیا هم که زه ستاسې پوښتنې ته د نچوړ په توګه ووایم، د دې ستونزو د حل لاره دا ده چې اوس چې موږ په خپلو هیوادوالو غږیږو او په دې کومه ژبه چې خبرې کوو، نو موږ خپلو هیوادوالو ته مخاطب یو. زموږ هیله دا ده چې هغه څوک چې یو 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 استعداد پکې دی، زده کړې کړي او دې هیواد ته راغلي، هغوی دې د خپل استعداد نه خپل کار ته مخه کړي. هغه خلک چې دلته زده کړو ته ضرورت لري، مهرباني وکړي زده کړو ته مخه کړي. هغه انسانان چې دلته غواړي ادغام شي، هغوی دې مهرباني وکړي ادغام ته دې مخه کړي او یو بل ته دې لاس ورکړي. ژبه سم د سیاسي ګوندونو، د افغانستان د سیاسي ګوندونو نه مې هدف ته د دوی ملاتړ، د دوی مخالفت، دا زموږ لپاره هیڅ ګټه نه کوي. او هر سړی حق لري په خپل هیواد خبره وکړي، په خپل هیواد نظر څرګند کړي، د خپل خوښې ایدیال ځان ته وټاکي، په یو سیاسي ګوند کې شمولیت واخلي، نیوکه وکړي، وړاندیز وکړي. مګر دا تر دې بریده باید نه وي چې په سوکو چپیړه باندې بدل شي. دا باید تر دې بریده نه وي چې دوی خپل ژوند هم برباد کړي، چیرته چې اوسیږي هلته هم د انسانانو ژوند په خطر کې واچوي او د خپلو هیوادوالو ژوند په خطر کې واچوي. دا صحیح نه دی. او زه فکر کوم چې په اوږد مهال کې به د کډوالو د ژوند لپاره ډېرې سختې مشکلات رامخې ته کی. او کاملا موږ په دې حکله مایوسه یو. دا معنا نه لري چې ګوندې اروپا زموږ ډېره خوښه ده او یا دا جرمني زموږ ډېر خوښ دي او موږ غواړو ټول عمر پکې اوسېږو. دا خبره نه ده. وطن زموږ د زړه سر دی، د وطن خلک زموږ مټي دي. مګر د انساني لحاظ باندې چیرته چې اوسېږو باید ښه نوم پرېږدو.
مننه زیارمل صاحب. ورزوم موزی صاحب ته موزی صاحب څنګه چې زیارمل صاحب هم دغه ټکی ته اشاره وکړه چې د دغه سپی خوروس کډوال او یا هم افغان مشت بهرنی او کورنۍ او تاسو مرستون زیرا مخته کیږي، تاسو دراته وای چې تاسو د یوې ټولنې غړیتوب هم لري په بهر ملکونو کې او یا هم غربي ملکونو کې د افغانانو لخوا دغه سی ټولنې څه مسولیت لري. ورسته دا چې داس یو پیښه کیږي ویل کیږي چې دغه پیښه فردي او یا هم جرم فردی دی، نو دغه ټولنې څه کولای شي د دې لپاره چې د غربي ټولنې فکر او یا ذهنیت یا غ منفي اړخ دغوی د افغانانو په نسبت را کم شي، او یا دا چې دغه سپی خو وروسته د ډيري کډوالو د کډوالۍ کې سونه رد کیږي، دغه سي کړنو مخاوني ول شي، با ټولنې څه وکړي، افغانان هلته څه وکړي. دا سي تر اوسه تاسو هم د داس یو څه شاهد وي په خپل ټولنه کې.
مخکې مو هم یادونه وکړه چې جرم فردي مسؤلیت ده او هیڅوک دا په غاړه نه سي اخته، هیڅوک دا نه په افغانانو اچي. خو متاسفانه مشکل دلته ده چې سړی دلایل څه وایي. خو زه به دې ځای کې ما پښتو نه زه تاسو سره خبرې نه شم کولی. مشکل زموږ دلته دا ده، ډېری افغانان چې په پښتو او په الماني ژبه باندې حاکمیت نه لري، تسلط نه لري. یو خو الماني ژبه سخته ده. اول دا ده چې دلته بیا مخې خبرې ته راځم چې دین باندې دې هم څوک نه راچی، ځکه چې اسلام یو مبین مقدس دین ده. اسلام د افراطیت دین نه ده. اسلام د عدالت دین ده، د انصاف دین ده، د ورورولۍ دین ده، د امن دین ده، د صلح دین ده، د مینې دین ده، د محبت دین ده. او همداسې زر نور داسې ډېر زیات خوبیانې او ښېګڼې په دې دین کې شته. نو اسلام د افراطیت دین نه ده. او افغانان هم دغسې حالات نه متضرر شوي ده زه هم چې د جرمني کې ناس ته یو لتون نه شي دغه موږ تاسو ته ټول ته ناس یل بته اکثره دغه مشکلات قربانيان موږ راغلي په هر حال سمه سړي ریسکال د دغه پر کې تقریبا خبر دلته دا ده چې څنګه کولای شو تاسو سوال جواب تر ازم چې څنګه کولای شو د خلکو سره وغږیږو. موږ نن دغه نن تاسو د غونډې نه وروسته د پروګرام خلاصېدو نه وروسته هم د کلتوري ټولنې په اړه نه کې یو مجلس درو چې څه کولای شو څه باید وکړو او لغه نه وروسته بلن مهاله او مهال کې څه کولای شو چې د افغانان راټول کو او دوی سره دوه په هواي ورکو چې وروره کته د جرمني تر اغلې جرمني کې به دیموکراسي وي ازادي به وي خو یو چوکاټ لري هغه د قانون په چوکاټ کې راځه دلته نور ډیر ښه مثبت شانس ده دلته دلته انډستري ده دلته ټکنالوژي ده دلته پرمختللی هیواد ده دلته ډیر نور شانس ده چې لغه نه ګټه پورته کو دغه حالت کې چې تاسو روانې داتې زغملو نه مونږ ته نه انسان د انسان په توګه دغه ټولنې د غریب په توګه او نه د المانانو لپاره نه د اروپایانو د هیڅ لپاره او متضرر کیږي ټول افغانان. ما لکه مخکې چې یادونه وکړه ما هدف ته نه و چې خپل زوی دا مې مثال ویل زه باور وکړم چې زه مسجد ته ځم مسجد کې 95% 95% صفونه د مسجد ځوانان تشکیلوي ان 95% 95% سپینګری او بشران وي او 95% ټول ځوانان دي چې خدای دې له لوی فضل ده اجیل ته موږ ازادي لرو دلته هیڅ کوم مشکل نشته. مخکې چې ما تاسو دي جنماس مکتب نه وکړه اغل ته خلکو پیدل ته غلکان چې دا غلک تل مونږ کې همیشه نه دې نوم په جنماس لیکل زده تاسو کوي چې موږ دا کارک مې نه هدف دانو ته چې دلته ځان د خپل دی او مثال وایم دا تنه هیوا ځنین دلته پدې ټوله کې موږ دوه مسجدونه لرو ته موږ د اخترونو لمانځو موږ دلته خپل پروګرامونه لمانځو موږ دلته دا شخصا موږ په دغه تقریبا شپږو کلو کې 15-16 نه ډېرې مظاهرې کړي لښرونه مړي مجلسونه کړي مشاعرې نیسو پروګرامونه نیسو خو دلته بدبختي دا ده چې کله موږ یو مشاعرې یا مظاهرې پروګرام نیسو چې په هغه کې عامه پوهاوی یا د خلکو د خپلو خلکو دردونه بیانوو دغه خلک د موږ متاسفانه برخه نه اخلي خو موږ په تل کې ان شاء الله چې حتما پروګرام نور د ماګاګ د جرمني په ټولو کارونه کې په افغانانو باندې دا هغه څوک چې پوهیږي په انفرادي ډول کې 15 نفر یې کلاسي کې شلي کې په ټولنه کې دا راټول کیږي دوی سره وغږیږي تر څو دوی تلک په هواي ورکي ځکه په دغه مسله کې افغانانو رنګ به دي او زه نه غواړم چې د افغانانو رنګ به شي. مهرباني وکړئ
نه معنا نه کور ودان د خبرونې وخت موږ سره کم پاتې دی ورزو اشفتا صاحب نه هم دغه ورته پوښتنه کوم اشفتا صاحب تاسو را ته وایي چې دغه سی پی خو نه ورسته د حقوقي لحاظ نه دغه سی افغاني ټول ولنی او یا هم د کډوالو د حقوقونو چې کومې ټولنې دفاع کوي د افغان کډوالو هغه کډوال چې هغه یې نشي کولای په دغه سي وضعیت کې افغانستان کې ژوند وکړي ډيري کډوال په پاکستان کې او یا هم په ایران کې او یا نورو ګاونډیو ملکونو کې بند پاتې دي او د جرمني ته راتګ د پاره هغه ویل کېږي د ډيري کډوالو ویزه را دي شوې دي دغه سي کډوال باید څوک یو په جرمني کې او هغه کسان چې حقوقي برخه کې کار کوي دوی آیا د دوی د لاس هم څه کیږي چې د دغه سي کډوالو د کیسونو د ردیدو مخه ونیول شي؟
د افغانستان په وړاندې په امریکا کې او د لیپو اروپا کې مشخص دغه په آلمان کې یو څه برنامه مخکې موجود وي د دوچ اوف نامه تر نامه لاندې چې متاسفانه کله چې پوپولیستي سیاستمداران و قدرت ته رسیږي دوی نو بیا نو په بعضي مواردو کې حتی دومره به مسؤلیت شعارونه ورکړي چې دوی شعارونه په فاشیزم سره نږدې دي. نوم یې ناخلم تاسو شپې پیژي کله چې د افغانستان سره یو تیر کسان د برېښنا د کتابچې سره امریکا ته سفر وکړل اوس ټول هغه کسان جنجال سره مخ شوي دي او پرون یو ګروپ یې په پانامې ته د الوتکې په ذریعه ورسېدل. دلته په آلمان کې هم دغه د دویچ اوف نامه یا کسان چې قرار و چې سلور دیش زره کورنۍ باید انتقال شوی وي آلمان ته مګر دغه برنامه متاسفانه لغوه شل. تقریبا 14,000 کسان په پاکستان کې بالکل آمادګي درلود خپل هر څه په افغانستان کې خرج کړی وو او انتظار یې درلود چې نن یا سبا به موږ جرمني ته ځو. دغه پروګرام هم د اوس لغوه شوی او کله چې دغه مسایل اوسه چې د روسیو ورځو کې پیش اسول نو د دې نه بیا دا شی ارخه تشکلات ډیر منفی استفاده کوي او دغه روحیه بالکل د سیاسيونو په لورپوري کې چې بالکل د هغه ځا تبلیغ شوی چې بلاد خارجان رانیسی قسم جرمنی هر کال تقریبا نیم میلیون کسانو ته ضرورت لري چې باید تراسي او مخکې د مشخص او تخصصي موارد په اړوند ضرورت ډیر درلودل، مګر اوس د عادي حرفي کارونه او د نظافت او پاکاری او دغه مسائل د سړکونو جوړولو د پلونو جوړولو دغه پرسونل ته ضرورت لري، مګر بیا هم دغه پوپولیستي سیاست مران مداران کړي چې په قدرت رسیږي دغه شعارونه ورکي او د ټولو خارجیانو په مقابل کې دوی دغه موزیګیری نیسي، مګر کله چې د قدرت ورسیږي په عملی توګه دوی دغه خارجیان نه استلی سي او نه د حتی تعداد محدودونه سي. متاسفانه همدا اوس د افغانانو په اړوند هغه کسان چې انتظار درلودل دغه برنامه لغوه سوی ورته بودیجه نشته دي، او زه فکر کوم د مای د میاشتې تر نیمایي یا تر اخره پورې به دغه موضوع هم یو څه روښانه سي، ځکه چې په کلي توګه په اروپا کې او په خاصه توګه په جرمني کې ډیرو کډوالو ته دي ضرورت هم لري یو تیر خارجیان د بایدل تراسي، مګر هم دا اوس شرایط ورته مساعد نه دي او د تبلیغاتي لحاظ ډېرې منفي خبرې په دغه اړوند روانې دي چې متاسفانه یو تعداد لکه موږ افغانان چې د لژوند کوو دغه موارد انتانی په شکل او د نامناسب نمونو اخیستلو په شکل موږ وګونه ترسیږي چې دا به ډېر امکان لري چې تغییر پیدا کړي. افغانان په خاصه توګه دا کار کولی شي، زموږ کورنۍ اکثرا افغانان ښه مناسبات لري د انتګراسیون په شکل یا د ادغام او د همګرایي په شکل ډېر ښه امکانات سره برابر کړي. خلک زموږ ځوانان درسونه کې ډېر ښه دي او تخصصي موارد کې موږ رښتیا وو ډېر انجینران ډېر ډاکټران او ډېر متخصص کسان لرو. دغه مسایل به حل شي، منتها کله کله د تبلیغاتي لحاظ یو څه د پریشانی لامل ګرځي.
مننه شفته صاحب، دغه ټکی ته کتم شو، دغه ان پارلماني انتخابات کله چې په المان کې په راتلونکي اونۍ کې دغه انتخابات تر سره کیږي، ک دغه ګوند چې د کډوالو زد ګوند دی، دوی دغه ټاکنې وګټي او یا هم ډيري چوکي په پارلمان کې دوی وګټي، نو تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دوی به هم دغه کړنې پلم کې د کډوالو د کیسونو د ردولو د پاره او د کډوالو وضعیت به دوی ترنګلای کی دغه سیاندېخنې شتون لري د افغانانو ترمنځ؟
دغه رقابت یا دغه سیالي د دیموکراتانو او د مخالفو دلو په منځ کې ډیر په لوړه کچه رسیدلې. یو تیلا دیموکراتان دی په تور د مثال اس پی دی ګونه او دی لینک چې دا دیموکراتان دی، او په مقابل کې آی اف دی چې بدیل ګوند ورته ویل کیږي، یا بی اس پی چې په مشخصه توګه په جرمني باندې خبرې کوم، یا سی دی او کسم نوم کریس دیموکراتي، مګر دغه پنځګون پیشنهادات چې دی وکړل دغه مرانګیزونه چې وکړل دغه ګوند متاسفانه و دغه آی اف دی سره او بی اس پی سره وړي چې ائتلاف کی سره جوړ سي. نو زه د ټولو خپل هوادوارو سره د ټولو کسانو چې په دغه مسایلو کې ښکیل دي غواړم چې خپل رائے و دیموکراتانو ته ورکړي، ځکه چې همدغه خطر موجود دی چې هغوی کله چې په قدرت ورسیږي کله چې ډېرې څوکۍ واخلي یو د بل سره ائتلاف کوي، او متاسفانه د ټولو خارجیانو په مقابل کې دوی به یو ښه چرچرن سیاسي موزیګیری به ونه لري.
ډیره زیاته مننه کور ودان له درېو میلمنو قدرمنو میلمنو څخه چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړ. هر یو د جرمني د مونشن ښار د افغان کلتوري ټولنې غړی احمد جاوید مموزی و را سره، او همداراز د جرمني نه افغان ژورنالیست زیارمل صاحب را سره مل وو، او دغه تر څنګ د سیاسي چارو شنون کې په جرمني کې میشت جاوید آشفته صاحب هم را سره په خبرونه کې وو. تاسو زموږه د ازادۍ رادیو نه اوریدو، همدارس زموږه خبرونه مو زموږ د سوشل میډیا له پاڼو هم څارله. د دې ونه خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. کور ودان چې تر دې د مر سره وي وړاندې د ازادۍ رادیو خبرونه سره ملوسی.
چې ګلاب ګلاب ځانان مې په پردی مزدورې مړشي چې ګلاب ګلاب ځانان مې په پردی مزدورې مړشي پتا تا پاتې څشي بیا به ماتا پاتې څشي ولې ونه داسې اوشي ولې ونه داسې اوشي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پرده مزدورې مړشي کرے ڈوڑے دے گرما دمنگی او بسڑی شی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان دشی ولے والے دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی پلیاس بندرا پسڑشی ولے ولے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولے ولے دا سیوشی ولے ولے دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی چی گلاب گلاب سوانان